دوستانو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو د خپلې خوښي سندرې او د موسیقۍ پروګرام اورئ، خو په پیل کې څو رپورټونه او خبرونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ده. د افغانستان جمهور ریاست وای په نن سبا کې به د طالبانو 200 نور بندیان هم د حکومت له زندانونو آزاد شي. په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملکی استازي له طالبانو غوښتي چې تشدد پای ته ورسي څو د سولې خبرو ته لاره واره شي. او د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د نتنس فاطمی بټۍ کې د وړمې ورځې پیښې علت د تحقیقاتو په نتیجه کې روښانه شوې، خو د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه په ډاګه کوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په نن سبا کې به د طالبانو 200 نور بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشي شي. د قطر د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو له پایل مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان باید د حکومت زر تنه بندیان آزاد کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادۍ رډیو ته وویل چې د یک شنبه په ورځ به سلګونه نور طالبان هم خوشي شي. خغل صدیقی وایي د یک شنبه په ورځ به 200 نور طالب بندیان خوش شي. دا اقدامات د دې لپاره کیږي چې د طالبانو او امریکا د سولې له موافقې وروسته طالبان مستقیمو خبرو ته چمتو شي. خغل صدیقی دغه بندیانو شمیر ونه خود چې د حکومت له زندانونو خوشي کیږي، خو هیله یې څرګنده کړه چې طالبان بل د اقدام وروسته د سولې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو شي. افغان حکومت تر اوسه تر 3,000 زیات طالب بندیان له زندانونو خوشي کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالب مشرانو او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د سولې له ټینګښت وروسته د متحده ایالاتو د پانګونو په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، په دې کتنه کې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر او د امریکا د نړیوال پرمختګ د مالي شرکت د مشر آدم بولر په ګډون په دوحه کې وشو، په افغانستان کې د امریکا او قطر د ګډو پانګونو پر احتمال خبرې وشوې. طالبانو هم له خپل خوا په یو بیان کې دا کتنه تایید کړې او ویلي دي چې د په خبرو کې د افغانستان د راتلونکو اقتصادي ودې بیا رغونې او پرمختګ او په دې برخه کې د بولر پر اقتصادي پلانونو او طرحو بحث وشو. په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملکی استازی له طالبانو غواړي چې تشدد پای ته ورسي څو د سولې خبرو ته لاره هواره شي. ستيفانو پونتي کورو په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون ماښام یې پر ټویټر خپور کړی، ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یو ځای د افغانستان د سولې په اړه په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي او نورو چارواکو سره په کتنه کې خبرې کړې. خغلی پونتي کورو وایي د طالبانو حملو د سولې د روانو خبرو پر وړاندې لوی خنډ جوړ کړی دی. خغلی پونتي کورو وایي موږ د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړ. د طالبانو روان تشدد باید پای ته ورسیږي. د دوی دا کار د منلو نه دی، ځکه دا د سولې د خبرو د پایل په وړاندې یوه ستونزه او خنډ جوړوي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي زیاته کړې چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د شمالي اتلانتیک شورا ته هم معلومات ورکړل. د اقتصادي پرمختګ په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر پرون په حق ورسید. ولسمشر غنی تیر مخام په یو بیان کې ویلي چې د اقتصادي سوداګریز پرمختګ او د بیوزلۍ د کمولو په چارو کې د ځانګړي استازی په کووید-19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله ومړ. خغلی غنی د نوموړي پر مړینه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې یوسف غزنفر د افغانستان د آبادۍ او له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره جدي کار کړی و او مړینه یې د هیواد او نظام لپاره لویه ضایع بللې. په پاکستان په شمال ختیځ کې 22 سکان چې د مذهبي مراسمو لپاره روان و پرون هغه مهال ووژل شول چې یو اورګاډی د دوی له بس سره ولګید. د چارواکو په وینا پیښه د پنجاب ایالت په شیخپوره سیمه کې شوې. پولیس وایي دا سکان د پیښور اوسیدونکي و چې د نانکانا صاحب په نوم د سکانو یو زیارت ته روان و. رسنیو د شیخپوره سیمه د پولیسو په حواله رپورټ ورکړی چې په دې بس کې شاوخوا 6 مسافر سپاره و. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي. په پاکستان کې د اورګاډو او لورګاډو سره د موټرو د ټکر پیښې ډېرې کیږي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د نتنس اټومي بټۍ کې وړ مورزنې پیښې علت د تحقیقاتو په نتیجه کې په دقیق ډول روښانه شوی. خو د دې شورا ویان کیوان خسروي پرون وویل چې د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه اعلانوي، خو په مناسب وخت کې به په دې اړه معلومات ورکړل شي. د ایران د اټومي انرژي ادارې ویلي پیښه د پنجشنبې په ورځ د نتنز اټومي بټۍ په یو صنعتي ساحه کې چې کار پرې روانو شوي او وروسته د نتنز د والي له قوله په رپورټونو کې ویل شوي وو چې هلته اور لګېدلی. خو د رویټرز خبري اژانس د دریو ایراني چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې وایي د دوی په باور په دې ودانۍ کې اور د سایبري حملې له کبله لګېدلی، مګر دې چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد شوي شواهد نه دي وړاندې کړي. او ولسمشر پوتین د روسیې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو هغه فرمان چې له مخې د تر راتلونکو شپاړس کلونو پورې په واک کې پاتې کېدای شي توشیح کړ. د دې پارلمان له مخې په اساسي قانون کې اصلاحات له نن څخه نافذ دي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري، لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي اوبخي د ازادۍ راډیو څخه ستاسو د خوښي سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوي، خو په سر کې ریپورټونه هم لرو. افغان حکومت په افغانستان کې له فعالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه رپورټونه تاییدوي او وایي چې دې ډلې هم له امریکا سره په لاسلیک شوې موافقه کې په دې برخه کې پر خپل ژمنه عمل نه دی کړی. د چهارشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت په یو رپورټ کې ویل چې القاعده شبکه او نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې اوس هم له طالبانو سره اړیکې پالي او پر امریکایي او نړیوالو سرتیرو حملو ته لیوالتیا لري. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له امریکا سره د سولې د موافقې پر بنسټ له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د ارګویان صدیق صدیقی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور تایید کړ چې وایي طالبان په افغانستان کې له القاعده او د دې شبکې له متحدو ډلو سره اړیکې پالي. طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې چې د روان میلادي کال د فبروري په 9 نیټه په قطر کې لاسلیک شوه ژمنه کړې چې د القاعده شبکې په ګډون هیڅ نړیوالې تروریستي ډلې ته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. ښاغلی صدیقی خبردارای ورکړ چې که طالبان له دې موافقې سره سم پر خپل ژمنه عمل ونه کړي نو ښایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روان بهیر زیانمن شي.
اطلاعات نهادهای استخباراتی ما از نقاط مختلف کشور هنوز هم گزارش ها از حضور
له بیلابیلو سیمو زموږ د استخباراتي ادارو راپورونه ښیي چې بهرني جنګیالي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لا هم شته دي. موږ له طالبانو د هغې موافقې عملي کول غواړو چې له امریکا سره یې لاسلیک کړې ده، او یوه غوښتنه یې دا ده چې له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. خو که دا کار ونه شي نو وروستي راپورونه د تاوتریخوالي لوړه کچه او له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره د دوی اړیکې د سولې بهیر زیانمنولی شي. د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه پر ورځ کانګرس ته په خپل نوي راپور کې وویل چې طالبان لا هم د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې له متحدو ډلو سره نږدې اړیکې پالي او ګډ کار ورسره کوي. په دې راپور کې چې د 2019 کال د دسمبر د لومړۍ او د 2020 کال د مارچ د میاشتې تر پایه پیښې رانغاړي، همداراز راغلي دي چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څانګه په منظم ډول د طالبانو ملاتړ کوي، د افغان حکومت د کمزوري کولو لپاره له طالب جنګیالیو سره په بریدونو کې مرسته کوي، او لا هم په سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او د لویدیځ پر اهدافو حملو ته ناپایه لیوالتیا لري. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي د پنټاګون د دې ارزونې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان له القاعده او څو نورو نړیوالو افراطي ډلو سره په ائتلاف کې شامل شوي دي.
داسې ښکاري چې د طالبانو یو شمیر ډېر مهم افراد د القاعده د غړو سره همکاري کوي، او اوس په تازه وختونو کې دوی داسې یو مشترک ائتلاف باندې کار کړی چې په هغه کې القاعده، داعش، حقاني شبکه، لشکر طیبه او جیش محمد دوی ټوله په ګډه سره کار کوي.
ښاغلی اعظمي هم د ولسمشر د ویاند او نورو څارونکو په څیر په دې باور دی چې د طالبانو او القاعده اړیکې د افغانستان د سولې بهیر ته زیان اړولی شي. نږدې یوه میاشت مخکې ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې ویلي و چې القاعده او طالبان د زړې انډیوالۍ د ګډې مبارزې د سابقې او عقیدوي یووالي په اساس اوس هم نږدې اړیکې سره پالي. په راپور کې راغلي و چې طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو پر مهال له القاعده سره منظمې سلام مشورې کولې او دې شبکې ته یې ډاډ ورکړی و چې اړیکې به یې پر ځای پاتې وي. طالبانو د پنټاګون او د ملګرو ملتونو راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی له هیڅ یوې تروریستي ډلې سره اړیکې نه لري، خو د افغان حکومت د دې تورونو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس پر راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو لیکنې کړي ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
هشت صبح رسپانی لیکلی ده هغو کسانو مخبایت ونی ولشی کم چه ده سولی پروسه زیان منوی. فرانده ده ملگرومی لدون سازمان اندیخنه رخستل شوی چه بکی راولی پا افغانستان که ده تاوتریخوالی زیادی دل ممکن ده سولی پروسه زیان منکلی. په سر مقاله کې په حکومت او طالبانو هم غاک شوی چې د سولې پروسې ته له دغو زیانونو مخنیوی وکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور د افغانستان د سولې پروسه ډیر دښمنان لري او هر څوک د جګړې په دوام کې خپلې ګټې ګوري چې باید دغو فرصت طلبو کسانو ته زمینه برابره نشي. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې راغلي په دې وروستیو کې له مقناطیسي ماینونو څخه ګټه اخیستل، د راکټي حملو زیاتېدل، د علماو وژل او په ټوله کې د جګړې د لوري بدلیدل د سولې پروسې د ګډوډولو لپاره روان دي. د سر مقالې لیکونکي په باور حکومت او طالبان باید سولې ته د رسیدو لپاره د وخت له ضایع کولو لاس واخلي او دښمن وکړي یو تا د ګټ اخیستنې اجازه ورنه کړي. ویسا ورځپاڼې په دې ټکو خپله سر مقاله پیل کړې ده. افغانان باید سوله د شر غوښتونکو له لاسه وژغوري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو په زمینه سازۍ بوخت دی او په کابل کې د ډاکټر عبدالله تر مشرۍ لاندې د مصالحې شورا جوړه شوې. پنټاګون په یو راپور کې د امریکا کانګرس ته ویلي چې ګواکې طالبان د هند نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې ساتلې دي. وړاندې راغلي دغه راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د دوحې په هوکړه کې چې تر روان میلادي کال د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شوه، په څرګند ډول راغلي چې طالبان به د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي او دا د دوحې د هوکړې مهمه برخه جوړوي. د سر مقال لیکونکي په باور که د وروستیو اونیو بې ادرسه تروریستي مرګونو بریدونو ته وګورو په ډاګه کېږي چې داسې لاسونه شته چې غواړي د سولې روانه پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي، هغه لاسونه چې د یونما مشرې شرغوښتونکي بللي دي. سر مقاله کې راغلي کم تر کمه د روان مرګونی او په ټپه ولاړ حالت نراوتلو ته اړتیا لرو او د ورځپاڼې په باور د اوس لپاره ټول افغانان باید د سولې پروسې ملاتړ ته راودانګي، خو په عین وخت کې خپله سیاسي هوښیاري هم وساتي او که داسې وشي موږ به ښودلي وي چې داسې یو ملت یو چې د بقا ارزښت لرو. او اسلام ورځپاڼې په دې پوښتنې خپله سر مقاله پیل کړې، آیا د سولې مذاکراتو لپاره زمینه برابره شوې ده؟ وړاندې د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې راغلي کچیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ژر تر ژره پیل نه شي ممکن دا پروسه زیانمنه شي. خو ورځپاڼې لیکلي که څه هم چې افغان حکومت تر اوسه پورې نږدې 4000 بندیان خوشي کړي، خو وایي وسلوالو طالبانو تر اوسه سولې لپاره هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې او تل د پلمو جوړولو په لټه کې دي. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې راغلي تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ هیڅ ډول د باور فضا نه ده رامنځته شوې او له دې پرته سوله ممکنه نه ده.
د ایران امنیتي چارواکي وایي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په یو مرکز کې د وړمې ورځنۍ پیښې علت معلوم شوی، خو جزئیات به یې وروسته روښانه کړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو. ورپسې د موسیقۍ خپرونه خپریږي. اوریدونکو ته یوه یادونه کوو چې دا خپرونه مخکې ثبت شوې ده او وستي په ژوندۍ بڼه نه ده، نو په همدې خاطر دې ځان ته د ټلیفون کولو زحمت نه ورکوي. د احمد تکل رپورټ ته چې د ایران په یوې اتومي بټۍ کې د پیښې په اړه دې ستاسو پاملرنه راګرځوو. ورپسې صفی الله ستانکزی د موسیقۍ خبرونه لري.
د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي چې په مرکزي ایران کې د ناتانس په اټومي بټۍ کې د وروستۍ پیښې علت د مسؤولو ادارو لخوا د څیړنو په نتیجه